نه بجی شو احمد چی بریم دا زدی رو دادی سات پخ پرابونه که ستاسو کوربا السلام علیکم د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري څلور ویشتمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځله. درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي ګذشت مراسم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. په هغو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خپره شوي دي، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي. خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته نن د ورځې په ترڅ کې بیرغونه ورکول او هڅولې او مجبوره کولې چې دا ورځ پر سر ولمانځي. طالبانو درې کاله مخکې له ننه د زمري په څلورویشتمه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو. د هرات په ګمرو کې نن د ماسپښین د دوه نیمو بجو خواته اور ولګېد. د اور وژنې ډلې سیمې ته رسېدلې دي، خو تر اوسه چې ازادي راډیو کوم راپورونه ترلاسه کړي دي نه دي بریالي شوي چې د لګېدلې اور مخه ونیسي. په خپله د ګمرک مسؤلینو د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څرنګه لګېدلی، علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله پوره شول او نړیواله ټولنه باید د طالبانو له لوري د بشري حقونو له سرغړونو سره عادي نشي. د ده په وینا دا وحشتناکه بشري سرغړونې دي. ښاغلی بنټ نن د زمري څلورویشتمه د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنۍ په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د یو رژیم له لوري چې نه مشروعیت لري نه شمولیت ځپل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې مدني ټولنه او رسنۍ هم ځپل شوي دي. د روسیې په لویدیځ کې د بلګرود د سیمې چارواکو په خپله سیمه کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې خپل برید ته ادامه ورکړې ده. کورسک د بلګرود په ګاونډ کې دی. د بلګرود والي ویاچسلاف ګلادکوف په خپل ټلګرام کې نن لیکلی دی چې د سیمې وضعیت ډېر کړکېچن او پیچلی شوی دی. د روسیې چارواکي زیاته کړه چې هره ورځ اوکراینی ځواکونه د دوی پر سیمو ډزې کوي چې د ده په خبره کورونه وران شوي دي او ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د امنیتي ادارې یوې سرچینې د ازادې اروپا ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته نن وویل چې د روسیې د کورسک وارنیش او نژنی نوفوګرود په سیمو کې پر پوځي هوایي اډو دوی پراخ بریدونه کړي دي. د دې سرچینې په وینا د دې حملې هدف د اوکراین پر هوایي اډو د روسیې د بریدونو مخنیوی دی. ازادي راډیو په منځني سپر دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د کورونی چار سرپرست په ځل بهرنۍ او غوښتل چې له افغانستان سره د هغه سیمرستې وکړي لکه څرنګه چې مخکې کولې.
موږ د دې ازادي وخت سره خو په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي لکه څرنګه چې اشغال کې همکاري کوله او پرمختګ هم همکاري وکړي.
سراج الدین حقانی نن د طالبانو د واکمنۍ د درې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه وکړه. وړاندې د دې ترڅنګ د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل څرګندونې لري چې وایي د جمهوري نظام د سقوط سره افغانانو ډېر څه له لاسه ورکړل.
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان وو، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول.
په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ د مشر نننۍ څرګندونې لرو چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت افغان طالبانو ته د دوستۍ لاس خلاصولی خوای د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت نن د خپل واکمنۍ دریمه کلیسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولمنځله. د طالبانو د حکومت جوړپړو چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی د حکومت اصلي لومړی توپ د اسلامي شریعت بشپړ پلي کول دي. بلخوا د تیر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو دا ورځ د افغانستان د تاریخ توره ورځ بللې او د تسلیت پیغامونه او تبصرې خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو جشنونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپلې بیا ځلې واکمنۍ د پیل درېیمه کلیزه تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونمانځله. د اسد یا زمري څلېرویشتمه چې طالبان یې د خپل بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ورځ بولي، له همدې امله یې نن عمومي رخصتي اعلان کړې ده. خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼو افغانانو دا ورځ د تاریخ توره او د افغانستان د سقوط ورځې په توګه یاده کړې ده. دوی تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکې کړې او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه ترې اخیستي او افغانستان یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د بګرام پوځي اډه، هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوځي پریډ ترسره سو. دې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا له لوري یې پر سر $10 میلیونه جایزه ټاکل سوې او د اف بی آی تر څار لاندې دی، له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې دی له دوی سره همکاري وکړي.
موږ د دې ازادي وخت خو په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي، یو ښه فرصت نور ته برابر کړی دی. خیر دا ورته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څرنګه چې په اشغال کې همکاري کوله په پرمختګ کې همکاري وکړي.
خود امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو تر دې وړاندې ویلي چې د طالبانو له حکومت سره تر هغې همکاري نه کوي او حکومت یې په رسمیت نه پیژني چې دوی د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه نه وي خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې نه وي جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دریو کلونو د لاسته راوړنو خبره وکړه او له ګاونډیو هیوادونو یې د افغان کډوالو پر وړاندې د ناسم چلند او تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه.
اسلامی مرد لکوانڈی ہی وادونو سخا دا افغان کڑوالو دو قربتوب لی عملہ مننہ کبھی او تم لری چپ کوانڈی ہی وادونو کی دا افغان کڑوالو پر وڑان دے ناسم چلن زور زیادہی او تو دلوالای پایت ورسی دی.
مولوی عبدالکبیر له نړیوالو ادارو د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې او د بیرته راستنونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نوموړی د خبرې داسې وخت کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت خورا بد سوی او دوی د ځایي پولیسو لخوا له ځورونو سره مخ دي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې دوی په تیرو دریو کلونو کې د دوحې د تړون ټول موارد عملي کړي او دا چې د افغانستان له خاورې به هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. خو له دې وړاندې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنې ښودلې دي. په دې غونډه کې چې د ویناوالو د خبرو اکثریت تمرکز یې له نړیوالو سره پر تعامل او د همکارۍ غوښتنو څرخېده، سربېره پر دې په کور دننه د طالبانو له لوري له خلکو سره د ژبني، قومي او مذهبي تعصب مخنیوي ته هم اشاره وسوه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا بل مرستیال عبدالسلام حنفي په دې اړه وویل:
افغانستان د اسلامي امارت ټول منصوبین دې هڅه وکړي چې قومي، ژبني او سمتي عصبیتونه چې د اشغالګرو له لوري پرې په ډېر جدي توګه هڅه شوې باید له منځه یوسي. همداراز د افغانستان له زړور او شهید پرور ولس سره باید په ترحم او مهرباني تعامل وشي.
یادو مراسمو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخون ګډون وکړای. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه نن چهار شنبه د دوی د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په اړه خبر کړی خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په هر لګښت اصلي لومړیتوب د اسلامي شریعت پلي کول دي. هغه څه چې اکثرو عامو افغانانو، دینی عالمانو، ښځو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اسلامي واقعي شریعت نه، بلکې په دې پلمه د دوی د سختو پالیسیو پلي کول بللې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په تیرو درېو کلونو کې د ګڼو نورو برخو ترڅنګ پر ښځو او انجونو ګڼ بندیزونه لګولي. ښځې له کارونو، انجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه، له هر ډول زده کړو، پارکونو، عمومي ښځینه حمامونو، له محرم پرته له لرې واټن سفرونو، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم محرومې کړې دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 کابل ونیو او دې سره یې په افغانستان کې دوهم ځل واکمني پیل کړه. خو طالبان دا ورځ د هجری لمریز کال له مخې چې د اسد یا زمري څلېرویشتمه ده نمانځي. سږ کال دا ورځ د اګست له 14 سره برابره شوې ده.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود بیاخیل وی طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان له لوی تاوان سره مخامخ کړی دی. له شاه محمود بیاخیل سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کړیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو د پایلو په اړه پوښتنه ترې کړې.
ډېر څه ترلاسه ورکړل. هغه نظام چې په هغې باندې ډېر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو په هغې باندې هم لویه پانګونه شوې وه، هغه د منځه لاړه، د افغانستان نه ووتل. نو دا په خپل د دې منل چې د منځه لاړو، نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسیزې به ونیسي چې افغانستان بېرته هغه درې کلونو پخوا حالت ته ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی ښه زیری نه دی. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
میخیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې هغه ټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دارم سکیږي چې درې کالم کافی وخت په دمره درې کلنه موده کې ولی په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوس پورې دنیا په رسمیت نه پېژني، مشروعیت نه لري. د دیو مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه څه رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دی. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، که هغه سیاسي اپوزیسون دی یا نظامی اپوزیسون دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دي. هغې دپاره منطقې هیوادونه په خپلو منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یوه ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی ښې خواته نه روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویلې چې افغانستان ښې خواته نه روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنۍ لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کومه پرېکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعیین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامنځته شي، او ټول افغانان که طالبان دي یعنی طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسي رامنځته شي. ځکه چې یو ملک قانون اساسي نه وي، د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدلی نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین مخکې د سیو او کپاینده کې جوړیږي، هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي. اما ډیرو شاندو پر ته قوانین ته ضرورت لري. بلاخره ملي، منطقوي او نړیوال اجماع رامنځته.
شو محمود میاخیل،
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تورخم دروازه نن د دریم ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې بند ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت آمر مولا محمد نور حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان له لوري تړل شوې او د پرله پسې غوښتنو سربېره یې تر اوسه نه ده پرانیستې. بلخوا د تورخم دواړو خواوو اوسېدونکي او کاروباریان وایي چې په تورخم ښارګوټي کې وضعیت آرام دی، خو د سیمې خلک د جګړې د بیا پیل له ویرې لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. د تورخم دروازه د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوه. فیروزه عزیزی راپور لري.
تورخم خرګوټی ته څیرمه وړکی سیمه کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د روانې اونۍ د دوشنبې د ورځې له نښتې وروسته لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. په تورخم خرګوټی کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امر مولوي محمد نور حبیبي نن چهارشنبه د اګست په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان لخوا تړل شوې او سره له دې چې دوی یې د پرانیستې څو ځلې غوښتنه کړې خو لا یې دغه دروازه نه ده خلاصه کړې. د تورخم خرګوټ یو اوسیدونکی تواب ازادي راډیو ته وویل وضعیت په تورخم کې آرام دی او په سیمه کې هیڅوک نه تر سترګو کیږي او د تورخم اوسیدونکي هم په سیمه کې د جګړې د بیا پیل د ویرې له امله لا تر اوسه خپلو مینو ته نه دي راستنستوي. د پاکستان لور ته د لنډی کوتل سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم ځینې اوسیدونکي هلته ورغلي او هغو کسانو چې د اوسیدو ځایونه نه درلودل شپه یې په موټرو کې تیره کړې ده.
جنگ دوران کې بس خالی کورونه یې پریښي دي. لنډی کوتل تر هغه تلې یو 30 کیلومتره لار ده. دوه کسانو پاس لنډی کوتل کې خپل خپلوان نه و بس مجبورې نه بیا په سوزکي کې دا کسان پراته وو شپه یې په دې کې تیره کړې وه.
د تورخم خرګوړي ته څیرمه د غړکی په سیمه کې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د اګست په 12مه د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښته وسوه چې مرګ زوبله یې هم واړوله. پرون په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته استولې خبرپاڼه کې ویلي وه چې دغه نښته وروسته له هغې پیل سوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله خو د پاکستان له لورې پرې ډزې وسوې او دوی هم بالمثله حمله ترسره کړه. په خبرپاڼه کې راغلي وه چې د دغه نښتې له امله دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خبرپاڼې په ټکو د دغه نښتې له امله نږدې وسوه کورنۍ هم د خپلو امینو بې ځایه سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یاده پیښه کې د دریو ملکیانو وزل تایید کړي دي. هڅه مو وکړه په تورخم کې د پاکستاني چارواکو نظر ولرو خو ونه توانېدو. خو پرون سه شنبه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي یاسر خان ازادي راډیو د مشال څنګ ته ویلي و چې د تورخم د دروازې د بیرته پرانیستو لارښوونه سوي او د همدې لپاره یې په تورخم کې خپل دفترونه بیرته فعال کړي او زر به مسافر بیرته پر دې لاره تګ راتګ پیل کړي. خو تر اوسه لاره تړلې پاتې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه نښتې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته سوي چې له امله یې دواړو خواوو ته ولسي وګړو او سرتیرو ته مرګ زوبله اوښتي او دغه راز د تورخم دروازه هم په وار وار د دغه نښتو له امله تړلې پاتې سوې ده.
په راپور کې مو واورېده چې د تورخم دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ په مخ بنده شوې ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر د پاکستان د استقلال د ورځې په مناسبت په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې له طالبانو سره دوستي غواړي خو په طالبانو یې شک وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ځای اسلام آباد ته ترجیح ورکړي او د دې ډلې پر ضد د اسلام آباد سره یو ځای مبارزه پیل کړي. فرشته سحاک راپور لري.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال اسم منیر وی افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپل گاونډي او رور پاکستان په پرتله د پاکستان تحریک طالبان ډلې ته ترجیح ورنکړي. د پاکستان د ډان رسپانې د راپور لمخې خاغلی منیر دغه څرګندونه نن د اگست په 14مه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په یو پوځي رسمي گزشت کې د وینا پر مهال وکړي. یاد غونډه کې هغه له افغانستان سره د خپل هیواد د لویدیځو پولو او د پاکستان د بلوچستان یالات د حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه د دغه هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې د خونړیو پیښو پړه پر غاړه اخیستې ده چې زیاترو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي. پاکستان څو وارې ادا کړې چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ډله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت له دې ډلې سره په مبارزه کې له اسلام آباد سره همکاري نه ده کړې، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسولیت نه لري. تر دې مخکې په 2022 کال کې د طالبان حکومت د اسلام آباد او د پاکستاني طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې خبرو اترو منځګړیتوب کړی وو چې په پایله کې د دواړو خواوو ترمنځ لنډمهاله اوربند رامنځته شو، خو دغه اوربند تر ډیره دوام ونه کړ او پاکستانی طالبانو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلی وو چې د پاکستان د طالبانو تحریک د خبرو او لنډمهاله اوربند په ترڅ کې په خپلو جنگي پلانونو باندې کار کوي. د پاکستان د پوز لوی درستیز په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان په ګډون له خپلو گاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې دوی د ګورګي په سیمه کې خپله قرارګاه پراخوله چې د پاکستان له لورې پرې ډزې وشوې. طالب چارواکو په وینا دوی هم ځوابي ډزې کړې دي. په دې نښته کې د درې تنو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. د تورخم لویه لاره اوس مهال د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
درې کاله وړاندې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیرو شلو کلونو روزل شوي پوځ ته څه پېښ شول؟ ښځینه پوځیانې چیرته او په څه وضعیت کې دي؟ آیا طالبانو د تیر جمهوري نظام پوځیان وژلي دي؟ دا راپور د هغه پوځي د کورنۍ د غړي په ژغ پیلېږي چې په خبره یې د طالبانو لخوا وژل شوی دی.
محمد جواد
شو یسکی بعد ذکی محمد جواد ته دغه غنزورونه دي چې په یو کند کې دغه د جسد ل پیدا کېدو وروسته اخیستل شوی. دا خی چې څومره غشکنجه شوی دی. د بدن هغه اړي هیڅ د لیدو نه دی. په ډیر وحشت او غیر انساني ډول یې وجلی وو.
از بین بردنش.
اتویش کلن محمد جواد د شکیبا داود د ترزوی و. هغه په 2020 کال کې د طالبانو لراته ګروسته و وژل شو.
هغه یې له یوې سیمې تښتولی و، بیا یې په یو کانتینر کې اچولی و. ډیر وخت له ډوډۍ او اوبو پرته شکنجه شوی. بیا یې جسد په یوې کنده کې اچولی. موږ ته یې وویل چې راشي او وایې خلی.
شکیبا چې په فرانسه کې ژوند کوي وایي د جواد تر څنګ د کورنۍ دوه نور غړي هم د طالبانو لخوا وژل شوي دي. درویش کلن محمد جاوید د شکیبا بل د ترزوی و. د هغې په خبره جاوید په 2020 کال کې له خپل نورو پوځي همکارانو سره هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر یو ښخ شوي ماین ور برابر شو. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي په تیرو دوو لسیزو کې له 2003 میلادي کال څخه د 2020 کال تر اپریل پورې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر 102,000 ته رسیده. خو د تیر جمهوریت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال سمیر سادات چې د کابل د سقوط تر ورځې د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې ښکېل و، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په 2020 کال کې د سقوط پر مهال د افغانستان د پوځ شمیر 120,000 نفره و. د هغه خبره یوه هوایي قلوردو وه. د ټپیانو، میبینو او قرارګاهي کسانو شمیر 70,000 نفرو ته رسېده او 40,000 محارب اسکر پوردو کې د مقابلې پر مهال و. سادات وړاندې وایي د سقوط پر مهال د خاصو ځواکونو شمیر شاوخوا 15,000 نفره و چې اوس مهال مطلق اکثریت له افغانستانه بهر دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان پوځ وپاشل شو. که څه هم طالبانو ویلي وو چې یو شمېر سرتیرو ته په خپل پوځ کې ځای ورکوي، خو دا معلومه نه ده چې د تیر جمهوریت څومره پوځیان اوس د طالبانو په لیکو کې تر کومو شرایطو لاندې ګمارل شوي دي. خو په ټوله کې هغه پوځیان چې د افغانستان دننه دي په څه وضعیت کې شپې سبا کوي؟
زه د امنیتي ستونزو له کبله نشم کولی چیرته دنده پیدا کړم، نشم کولی خپله سی وی چیرته ورکړم، ځکه زه یوه نظامی وم. ما په دې برخه کې 10 کاله کار کړی دی. هر چیرته چې لاړه شم دنده نه راکوي، ځکه زه یوه پوځي ښځه یم. خپله هم پسې نه ګرځم، ځکه ویره لرم او تهدیدې کوم.
جګړنې فریبا احمدی چې په تیر جمهوریت کې په دفاع وزارت کې کار کوي وایي د امنیتي ستونزو سربیره له اقتصادي او روحي ستونزو هم کړیږي. د هغې خبره د نظامي زده کړو تر څنګ په اقتصاد کې لسانس کړی او د طالبانو له راتګ وروسته د ماسټري زده کړې په نیمه کې پاتې شوې. خو د دفاع وزارت دغه خزینه پوځي کارکونکي یوازینۍ خزینه نه ده چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده. دیرش کلن نرگس چه ده پینزو ماشومان و مور او ده کورنی سرپرست دوائی پا دفاع وزارت که وکال کارو کرد خوست دری کالا کیگی چه ببرخلی کده او ده امنیتی سنزو لکبل خپلغگ نشی پورتا کولی.
اقتصادی وضعیت می دیر خراب دی وز دن دن لرم ده کزول پارا هیچ کار نشتا پزنگری دول از مونگ پشان که زینه پوزیانو تا چل امنیتی سنزو سرمخ دی زکا ویری کو.
د افغانستان په تیر شل کلنې جګړه کې د طالبانو پر وړاندې د افغان پوځ سربیره د ناټو په زرګونو عسکرو هم جګړه کوله. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ملي اردو، پولیسو، هوایي ځواکونو او ځانګړو ځواکونو پر روزنې، مهماتو او پراختیا باندې څه باندې 380 میلیارد ډالر لګولي وو. خلو دومره مصارف او روزنی وروسته ولی افغان پوز د طالبانو پر وړاندې ماتې وخوړه او په نږدې شلو ورځو کې ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې راغی. د تیر جمهوریت پوزي کارکونکی هدایت الله فاروقي وایي د ملي ګټو پر ځای د یو شمېر اشخاصو ګټو ته د پوز دننه د لوړ پوړو چارواکو ژمنتیا د پوز د ماتې سبب شوه.
اختلافات د خپلو سیاسونو ترمنځ د افغانستان دغه دا شوه چې ځینې په ارګانونو کې د خپلې خوښې کسان ټاکل شوي او هغه کسان داسې وو چې دیو چا دغه لره د طرفداري کوله، یعنی د هغه د نظر نه لاندې خلکو کاغه ورته ویل چې جنگ وکړه جنگ یې کوو، که ورته ویل چې جنگ مه کوو جنگ یې نه کوو. نو باعث دغه خبره شوله چې دا د وابستګي د مصالح قواوو د اشخاصو پورې شوله. نو هغه طبعا چې د اشخاصو پورې شي چې هغه شخص بیا څه رقم دغه کوي نظر ورکوي هغه دغه کیږي، یعنی حالت د ملی نه لره، یعنی شخصي حالتونه لره زیاتو ځایونه کې.
د پوزي لوړ پوړو چارواکو ترمنځ اختلافات یوازې په 2021 کال کې وقته د طالبانو د بیرته ستنېدو لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د هغو پوزیانو شکنجه ته یې هم لار هواره کړه چې اوس د طالبانو په زندانونو کې په بیلابیلو ډولونو شکنجه کیږي. د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر چې اوس له افغانستانه د باندې د رواداري په نوم د سازمان مشري کوي وایي
ما مستند سختي موارد
موږ د ملي اردو او د پولیسو د منصوبینو هدفي وژنې له محکمې بغیر وژنې جبري نادرکه کیدل او ورته نورو مواردو مستند کړي دي. د دې ترڅنګ غیر قانوني نیونې په توقيف ځایونو کې شکنجه او حتی د شکنجه له کبله مو وژل هم مستند کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپل راتګ په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې عمومي افه اعلان کړه، خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نور هغه سازمانونو چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري په دې باور دي چې طالبانو دغه عمومي افه په پام کې نه ده نیولې. د دې سازمانونو په باور د طالبانو لخوا د عمومي افې نه پلي کول د تیر جمهوریت پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته یا د طالبانو له ویرې یا د کار پلټه کډوال شي. ایران ته د تللی یو پخوانی پوځي میرمن وایي لکه چې خاوند ایران ته تللی نادرکه دی او دا دلته په افغانستان کې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
زموږ وضعیت ډیر خراب شوی دی، یعنی هیڅ څه مو په کور کې نشته، د کور او د ماشومانو خرڅ ته حیران یم.
خو یوازې هغه پوځیان چې له افغانستانه وتلي له ستونزو سره لاس او ګریوان نه دي، بلکې هغه پوځیان چې لا په افغانستان کې دي په خبرې له ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کانونو کا سبا او موږ له منځه ځو، موږ خپل مور او پلار یو څوک مونږ لیدلې نشته، لا یې چیرې نشته، لا نو کوم طرف ته وځي خلاص چې وځو یې طرف ته نشو نه کیږي یې طریقه نه کیږي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو په تیرو 2 لسیزو جګړو کې ښکېل خواوو ته درنه تلفات اوښتي دي، که څه هم دا سخته ده چې د ښکېل خواوو د وژل شوو او ټپیانو دقیق ارقام وړاندې شي، خو په امریکا کې د براون پانتون یوه څېړنه ښیي چې په دې موده کې 9500 افغان پوځیان او څه باندې 15000 ملکیان او وسلوال وژل شوي دي. د دې پانتون د څېړنې پر بنسټ له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ناټو له 3500 ډېر سرتیري وژل شوي او له 20000 ډېر نور ټپیان شوي دي. په څېړنې کې وړاندې راغلي په دې جګړه کې په افغانستان او پاکستان کې 1700 طالبان او نور وسلوال وژل شوي دي. د شکیبا ورور اسماعیل یو له دغو وژل شوو سرتیرو دی. هغه په 2019 کال کې په هلمند کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شو. د شکیبا خبره سرتیروی د ورور جسد د هغو ګونډیو ته تسلیم کړای وو.
مادرم وختي کې خانه میایه
مور می چې کله کور ته راځي او د هغه جسد ویني او ګوري چې د زړه ټوټه یې په مرمه یو سورای سورای او پر سر یې ورته ضربه کړې ده بیوش کیږي، او بیا می مور څو نه ل خبرو کولو پاتې شو او په ډیر شوک سره مو دا خبر تر لاسه کړ.
ما ای خبر را دریافت کردیم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیو راپورونه هم کتلی شئ. همدارس دا غو راپورونو متن په کلب وستل شئ چې د ازادي رادیو لاله ری خبري شي. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تر لاسه کولای شئ. یادونه وکړم چې د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سپورت 19 پروګرام لرو. کدا پروګرام تاسو غواړئ چې بیا یې تر لاسه کړی او یا مو اوس نه بیا پریتلې نو د ازادي رادیو له ویب پاڼه تر لاسه کولای شئ. نه په چاو دیش تک کې شوې لاند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څانګې مشعلس داویدیان علي وایي افغان میرمنې به د ازادۍ په مبارزه کې یوازې پرې نشتي. د ملګرو ملتونو د شزو څانګې پر خپله اکسپانه نن داخلي داویدیان علي خبري خبرې کړې دي چې وایي تازه د افغانستان شمال ته له سفره بیرته ستنه شوې او هلته یې د شزو حالت له نږدې کتلی او د هغوی غوښتنې یې اورېدلې دي. اغلی داویدیان علي زیاتوي که د افغان شزو ملاتړ ونه کړي نړیواله ټولنه البته نو په وینا یې هیڅ اخلاقي جرأت به ونه شو کولی چې کوم بل ځای د شزو د حقونو لپاره مبارزه وکړو. د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري 24مه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ولمانځله. درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گذشت مراسم هم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د هرات په ګمرک کې نن د ماسپښین د 2:30 بجو خواته اور لګیدلی دی. د اوربښنې ډلې سیمې ته رسیدلی دي خو تر اوسه ازادي راډیو نه ده بریالي شوي چې د لګیدلي اور په اړه تازه جزئیات ترلاسه کړي. البته شیبه مخکې چې مو کوم راپور درلود په هغه کې ویل شوي وو چې د اور لګیدلو مخه لا نه ده نیول شوې. د روسي په لویدیځ کې د بلګرود د سیمې چارواکو په خپله سیمه کې بډنۍ وضعیت اعلان کړی دی. د اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې خپل برید ته ادامه ورکړې ده. کورسک د بلګرود په ګاونډ کې دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو یو ور بیا می سلامونه ومنیزه بختيار ساحل مو تاسو ته یو نوی خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزې لیګ په نهم پړاو کې د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړو ګډون کړی دی. راشد خان، نوین الحق او مجیب الرحمن د ټپونو له امله د شپږیزې لیګ په سیالیو کې له ګډون پاتې شول. د نیوزیلند کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړه. د پاریس اولمپیک سیالۍ بشپړې شوې او امریکایي اتلولي وګټله او د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، راسره پاتې شئ. پیلی د شپږیزې لیګ له سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 12مه نیټه پیل شوې. په دغه لیګ کې سکل 15 لوبډلې ګډون لري. د بندي امیر، بوس ډیفندر، مسینک اتلان، امو شارکس او سپینغر پړانګان د دې سیالیو ګډونوالې لوبډلې دي. په لومړنۍ سیالۍ کې چې د بندي امیر او سپینغر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، د 19 منډو په تفاوت بندي امیر لوبډلې وګټله. د یادې سیالۍ 25 سپینغر ګټلې وه او بندي امیر ته د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. بندي امیر لپاره ریاضستان او صدیق اتل ښه پیل کړی و چې صدیق اتل په 9 منډو باندې وسوځېد او ورسره ریاضستان 15 منډې کړې وې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی، کریم جنات، محمد آصف موسازی او صدیق الله پاچا هم په دې سیالۍ کې لوبه کړې و. خو کریم جنات تر نورو ښې 24 منډې کړې وې او ننګیالي خروټی بیا په آخره کې 21 منډې جوړې کړې وې. د سپینغر لپاره ظاهر خان پکتین 3 لوبغاړي سوځولي وو. اسمت علم او سمیع الله شینواري یو وکټ اخیستی و. خو یمین احمدزی او محمد ابراهیم بیا په یادو سیالیو کې کم لوبغاړي نه سوځولي. د سپینغر لوبډلې لپاره پیل عمران میر او وسنی ساحل کړی و. عمران میر 14 منډې کړې وې، اسانی ساحل 40 منډې کړې وې، او بهیر شاه محبوب بیا 38 منډې جوړې کړې وې. طارق ستانگزی په 9 منډو، سمیع الله شینواری په 21 منډو خپلې وکټې له لاسه ورکړې وې. اکرام علي خیل که څه هم په 16 منډو ناسپزیدلې پاتې وو، خو ونه کړې شول چې هدف پوره کړي. الا نور ناصری 9، برکت الله 1، او اسمت عالم 3 منډې کړې وې. په یاد سیالۍ کې د بند امیر لپاره امیر حمزه 3 لوبغاړي سوځولي، او د غراز علي محمد غزنفر هم 3 لوبغاړي سوځولي وو، خو علي محمد غزنفر د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د لومړۍ ورځې دویمه سیالي بیا د امشارکس او مسینک اتلانو ترمنځ وه، چې مسینک اتلانو د 2 وکټو په توپیر په وروستي بال ګټلې وه. امو شارک لوبډلې د 125 منډو هدف ټاکلی وو، او د مسینک اتلانو لوبډلې په وروستي اوور کې یاد هدف پوره کړی وو. د امو لپاره تر ټولو ښې منډې شاهد الله کمال کړې وې چې 8.40 وې. همدارنګه زبید اکبری په 3.5 منډو سوځېدلی وو. د مسینک لپاره په توپ اچونه کې وحید الله زدران او ضیاء الرحمن اکبر 2 لوبغاړي سوځولي وو. د مسینک اتلانو لوبډل مشر ابراهیم زدران په یاد سیالۍ کې 80 نسوځیدلې منډې کړې وې. همدارنګه افسر زازه په 240 منډو نسوځیدلې پاتې وو. د امو لپاره په توپ اچونه کې یوازینی وکټ محمد الله اخیستې وه، چې په 3 اورونو کې 13 منډې ورکړې وې. ابراهیم زدران د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د په 14 اګست د لوبې دویمه ورځ وه، یو ور بیا سپینغر د بوس پر وړاندې سیالي وکړه، خو سپینغر لوبډلې یاد سیالي هم وبایلله. سپینغر 168 منډې کړې وې، او بوست لوبډلې په وروستي اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. سپینغر ته په توپ وهنه کې اکرام علي خیل 16، سمیع الله شینواری 43 منډې کړې وې، او بوست ته په توپ اچونه کې نور احمد لکړوال چې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله 4 لوبغاړي سوځولي وو، او فرید ملک 2 وکټې اخیستې وې. محمد اکرم په یاد سیالۍ کې د بوس ډیفینډر په ګټه 28 منډې کړې وې. د غراز ګلبدین نائب 40، رحمت شاه 30، او نجیب الله زدران 30 ناسوځېدلې منډې وکړې. د سپینغر لپاره په توپ اچونه کې محمد ابراهیم، فرید دون داوودزی، او طارق ستانگزی یوه وکټ اخیستې وه. دا په روانو سیالیو کې د سپینغر دویمه ماتې وه، او د بوس لوبډلې لومړنۍ بریا. همدارنګه د یادې ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا بند امیر لوبډلې د امو شارک لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د امو شارک لوبډلې د 138 منډو هدف ټاکلی وو، او بند امیر لوبډلې یاد هدف په 19.2 اورونو کې پوره کړ. زبید اکبری د امو شارکس د لوبډلې په ګټه نیمه سلیزه جوړه کړې وه، چې 85 منډې کړې وې، او شرف الدین اشرف په آخره کې 40 چټکې منډې وکړې. د بند امیر په توپ وهونکو کې لوبډل مشر اشمت الله شاهدي 85 ناسوځېدلې، او صدیق اتل 40 منډې وکړې، او د لوبې په وروستۍ شیبه کې صدیق الله پاچا 25 چټکې منډې وکړې او هدف یې پوره کړ. د مشارکس لپاره په توپ اچونه کې شرف الدین 2 او قیس احمد هم 2 لوبغاړي سوځولي وو. د یادې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه اشمت الله شاهدي ګټلې ده. د څلورمې ورځې په لومړنۍ سیالۍ کې بیا بوس ډیفینډر او بند امیر په زړه پورې سیالي کړې وه. بوس ډیفینډر لوبډلې د 109 منډو هدف ټاکلی وو، او بند امیر لوبډلې بیا په 16 اورونو کې وکړه شو چې یوازې 109 منډې وکړي، او په دې سره دغه سیالي برابره پای ته ورسېده. بیا د لوبې د پایلې د معلومولو لپاره سوپر اوور ترسره شو، چې په سوپر اوور کې بند امیر د 12 منډو هدف وټاکه، او بوس ډیفینډر بیا د 1 وکټې په ورزیدو سره هدف پوره کړ. د په دې لوبه کې د بوس لپاره محمد شهزاد محمدي 46 منډې وکړې، او ګلبدین نائب 13 منډې کړې وې، او بند امیر ته بیا په توپ اچونه کې آفتاب علم 3 لوبغاړي سوځولي وو. د بند امیر په توپ وهونکو کې ریاض حسن چټکی 45 منډې وکړې، صدیق اتل ورسره 33 منډې کړې وې، او ننګیالی خروټی په اخره کې 40 منډې وکړې. بوست توپ اچونکي بشیر احمد چې په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې وې، او 2 لوبغاړي سوځولي وو، د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلې ده چې د شپږیزي لیګ د نورو سیالیو لپاره د مسینک د لوبډلې په ګټه به محمد نبی ساحل، او د سپینغر په ګټه به رحمان الله ګربز تر دې وروسته سیالۍ وکړي. محمد نبی په شپږیز لیگ کې د خپل ګډون په تړاو داسې ویلې دي:
خپل وطن د خارو خرازونو هر سفر ځانګړی، نه یوازې دا سفر، هر شپږیز کې ښه سیالي شوې ان شاء الله، نو خوش به کوم جلد ښه سیالي وشي. تیر کلم لوبېدلی وو، ان شاء الله خدای
خدای کو دی ورکی هم سره ولو دی شپگیجا هر کال شش پگیزه وی دیکھیے اکثر زوانوں تک دیر جات چانسز بھی پکے وہ لوگ بھی خلی سے داد وقت ان شاء اللہ امید تھا دیوار کے ہم خخت نندارے تھا اڑانے سے
اس بار تاستا دا زینو لوبغاڑو او د کرکټ د مینوالو تبصری خبرې کړو چې د شپږیزي لیگ سیالیو په تړاو څه وایي.
یقینا وکټه سیوا ډېر سپین نه کېدو خو ډېر معمولي کېدو، نو هغه اوس ما کوم پلاننګ و د وکټې مطابق باندې او وکټې باندې ما میچونه کتلي وو مخکې، نو هغه پلاننګ سره مخکې لاړم او ریزلټ یې ډېر خراب کړو. شپږیزه یو داسې لیگ ده چې شپږیزې نه پلیران انټرنیشنل ته راځي، نیشنل ټیم ته راځي دي، نو دا میچ یو مول خور یو ډیر خو میچ او زه ډیر سره کانفیډنس شوم ان شاء الله دې ټورنمنٹ ټاپ وکټ ټیکر بر اعظم دې میچ لامل بې یقیني خبره ده. زه کله بیگنه مو مایند جوړو مقابل بیٹسمینان ہوتا چې زرا سم دې خلاف څنګه بولینګ وکما، نو هغه سره له ما کوم پلانینګ سره راغله ما مې ملي کو خو کې کامیاب شوم. مینوال خو هر وخت راځي خو ماشاء الله دا شپږیزه چې دا بخیر رنگینه کړې ده او موږ ډیر زیاته مننه کوو چې دې راسي افغانان لوبغاړي اتلان نږدې نه تشویق او زړونه ورکي.
ضروري دن کو دا شپږیزه لیگ د نه هم پړاو 2024 کال شروع شوی ده، موږ دا هیله ده چې لوبغاړي راسي او لیگونه راسي بیر خپل لوب شروع دي د افغانستان لوب دي ټول نه هله کوش.
سلامونه نیکله ورور از د چرسیا څخه راغلی يم لشپګیزه ډیر خوند کوي چې د اتلان د خپل نږدې نه ګورم په ګروند کې ناست او ډیر خوند اخلو او ډیر خوشاله يم. نن ډیر خسته میش دا خسته میش ته پاره موږ راغلی او ډیر خوند اخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر خوشاله يم چې نه پړا او شپګیزه کرکټ لیگ کې لیدو پاره راغلی يم او زما د خوخه لوبډله مساینک اتلان دي په هغه کې مې د خوخه لوبغاړه محمد نبی دی په دې لایم چې محمد نبی راشه او د نجی څخه یې وګوري.
اول خو یو سلام وړاندې کوم ټول مینوالو ته چې دلته راغلي دي. نوم مې بلال دی، له کلا پښتنې راغلی یم. ډېر د شپږیزې نه هم پړاو ته ډېر خوشاله یم چې شروع شوه او دلته راغلی یم چې د خپل لوبغاړي له نږدې نه تشویق کړم او زما خپل د ابراهیم لوبډله د خوښې لوبډله ده او دا هیله لرم چې ابراهیم سره له نږدې نه ملاقات.
نوم یې حیات الله دی، د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. د 2023 کال د شپږیزې لیګ لپاره د هلمند ولایت څخه راغلی یم د لوب د تشویق لپاره چې لوبغاړي تشویق هم د نږدې زه وګورم. د ابراهیم ډیر سخت مینوال یم، خاص د ابراهیم لپاره ډیر په زیات توګه د ابراهیم لپاره راغلی.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د غراس په شپږیزه کې د سپینغر لوبډلې لوبډل مشر راشد خان وروسته له هغې له یادو سیالیو پاتې شو چې د ټرن راکټ لوبډلې په ګټه یې په سلبالیزه سیالیو کې وروستۍ لوبه وکړه او دی پکې ټپي شو. د رپورټونو پر اساس چې خبره شوې دي راشد خان اړتیا لري چې درې اونۍ آرام وکړي او تر درې اونۍ آرام وروسته هغه سیالیو ته راوګرځي. نو داسې بریښي چې راشد خان په دې شپږیزه کې نشي لوبېدلی او وبلیدل شي چې هغه د نیوزیلینډ پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبو ته چمتو کیږي او کنه. د شپږیزې لیگ تر سیالۍ وړاندې نوین الحق هم په خپل انسټاګرام باندې یو انځور خپور کړی و چې دی پکې د ناروغۍ په بستر پروت لیدل کیږي. نو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوین الحق هم د ملا عملیات ترسره کړي دي او ښایي د هغه ریکوري ډیر وخت ته اړتیا ولري، نو په دې اساس هغه هم په دې شپږیزه کې ګډون نشي کولی. د ملي لوبډلې بل لوبغاړی مجیب رحمان یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د خپلې ګوتې د ټپ له امله په سیالیو کې ګډون نشي کولی. هغه که څه هم څو ځل په سیالیو کې اخیستل شوی خو د ټورنمنټ په وروستیو شیبو کې لیدل کیږي چې د هغه ګوته لا هم د دې قابل نه ده چې هغه دې په لوبه ترسره کړي. د نیوزیلینډ پر وړاندې ټیسټ سیالي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د نیوزیلینډ پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبه ترسره کړي. دغه ټیسټ لوبه به د هندوستان په کوربتوب په ګریټر نوئیډا لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادې سیالۍ د کوربتوب چارې به د افغان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه وي. سیالي به د سپتمبر په نه منیټه پیل شي او تر 14 منیټې پورې به دوام وکړي. که څه هم تر دې دمه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې سیالیو په تړاو هیڅ نه دي ویلي او لایې د لوبډلې د چمتووالي څه رپورټونه هم نه دي خپاره شوي، خو د نیوزیلینډ کرکټ بورډ ورته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې لیدل کېږي چې ټیم ساوت د نیوزیلینډ لوبډل مشر دی. هغه په دې وروستیو کې د کین ویلیمسن تر استعفا وروسته د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټاکل شوی. دغه راز بلین ډلې بل لوبغاړی دی، بریسول، ډیوډ کانوے، مت هنری، ټام لیتم، ڈیرن مچل، روکی پټیل، گلین پلپس، رچن رویندرا، مچل سنیتر، بی سیرز، کین ویلیمسن او ویل یانگی د لوبډلې نور غړي دي. رپورټونه وایي چې دا د نیوزیلینډ په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو پیاوړې لوبډله ده. تر دې دمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نیوزیلینډ د هیواد پر وړاندې هیڅ ټیسټ سیالي نه و ترسره کړې. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه دغه تاریخي ټیسټ لوبه لوبوي. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پله لومړنۍ ټیسټ سیالي هم په هندوستان کې د هند په کوربتوب ترسره کړې وه او وروستۍ ټیسټ سیالي بیا د آیرلند پر وړاندې په متحده عربي اماراتو کې بایللې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالۍ د امریکا په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د پاریس اولمپیک سیالۍ چې د جولای په 26مه نیټه پیل شوې وي، یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دې سیالۍ د پای ورځ د اگست 11مه نیټه وه چې امریکا پکې د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په یادو سیالیو کې د امریکا متحده ایالاتونو 40 د سرو زرو، 40 40 د سپینو زرو او 20 د برونزو مډالونه وګټل چې په ټولیز توګه یې 16 مډالونه وګټل او لومړی مقام یې خپل کړ. چین بیا په دویم مقام کې راغی. یاد هیواد 40 د سرو زرو، 20 د سپینو زرو او 40 د برونزو مډالونه ګټلي دي. د یاد هیواد د مډالونو مجموعه 90 ته رسیده. په دې لیست کې جاپان دریم مقام وګاټه. یاد هیواد 40 د سرو زرو، 12 د سپینو زرو او 14 د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان لخوا هم په دې سیالیو کې شپږو لوبغاړو ګډون کړی و چې درې جونې او درې نارینه و. یادو لوبغاړو د جدو، بایسیکل ځغلونې او ځغاستې په سیالیو کې ګډون کړی و، خو هیچا ونه شو کولای چې مډال وګټي. افغانستان ته د اولمپیک په سیالیو کې یوازې روحلا نیکپا هغه لوبغاړی و چې دوه ځلې د برونزو مډالونه ګټلي و. اوس د فوټبال ډګرونو ته ورځو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډله یې د کافا یا مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه د تاجکستان هیواد پلازمینې دوشنبې ته حرکت کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د کافا تلولۍ سیالۍ به د اګست په 18مه نیټه پیل او د اګست تر 24مه نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر افغانستان سربیره تاجکستان، ایران، قرغزستان، ترکمنستان او ایران هیوادونه یو ځای دي. بل لور ته فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال د کافا پاتلولیو کې به د افغانستان له لوري سید ننګیالی سادات د لوبڅار په توګه ګډون وکړي. یاد ښاغلی سادات هم تاجکستان هیواد ته خپل سفر د 4 شنبه په ورځ د اګست په 14مه نیټه پیل کړ. بیا هم کرکټ. د کرکټ په سلبالیزه سیالیو کې د راشد خان سفر وروسته له هغې پای ته ورسېد چې هغه د اګست په 10مه نیټه د ساوترن بریو لوبډلې پر وړاندې ولوبېد. که څه هم رپورټونو ویلي دي چې راشد خان په یاده سیالۍ کې ټپي شو، خو بله مسله پکې دا وه چې د کیرن پولارډ وکړای شول چې په یوه اور کې پر راشد خان 15 شپږیزې ووهي. په یاد سیالۍ کې چې ټرن راکټ لوبډلې 16 منډې کړې وې، ساوترن بریو لوبډلې ته په کار وه چې په 100 توپونو یاد هدف پوره کړي. د یادې لوبډلې 8 لوبغاړي سوځېدلې وو، خو کیرن پولارډ په یوه اور کې وکړای شول چې په راشد خان 15 پرلپسې شپږیزې ووهي. راشد خان په یادې لوبې کې 40 توپونه غورځولي وه، 40 منډې ورکړې وې او یوه ویکټې اخیستې وه. د سلبالیزه سیالیو په ټورنمنټ کې په یوه اور کې یوازې 15 بالونه وی. نو په دې اساس دا د سلبالیزه کرکټ په تاریخ کې په راشد خان باندې د کولارډ لخوا نه جوړ شوی ریکارډ شمیرل کیږي. راشد خان بیا په یاد سیالۍ کې په پښه کې د همسترنګ له امله له ټورنمنټ بهر شو او دغه په ځای باندې بل لوبغاړی سیالیو ته اخیستل شوی دی. د سلبالیز سیالیو په زیاتو وکټ اخیستونکو کې د ادم زم په نوم اول دی. هغه ولس لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز سام کرن 14 لوبغاړي، کریس جوردن 14، تیم ساوتی 12، حارث روف 11، تامل ملز 11 او راشد خان بیا 9 لوبغاړي سوځولي. راشد خان په دې لیگ کې په اووم مقام ځای درلود. دغه راز بل افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا په اوو سیالیو کې یوازې و لوبغاړي سوځولي وو. هغه په یوه لوبه کې تر ټولو ښه توپ اچونه کړې وه چې د څلور منډو په بدل کې درې لوبغاړي سوځولي وو. اوس د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په اعلان شوې درجه بندۍ درته یو خبر لولو. د کرکټ نړیوالې شورا تازه د یو ورځنیو لوبو درجه بندۍ اعلان کړې ده چې لیدل کېږي پکې بیا هم د پاکستان بابر اعظم په اول مقام کې ځای لري، خو د هند لوبډل مشر روهیت شرما چې د سریلانکا پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ښې سیالۍ وکړې دویم مقام ته راپورته شوی دی. د هغه د نمرو ریټینګ چې دی هغه 215 دی، خو د بابر اعظم بیا 840 دی. په دغه لیست کې شبمن گل دریم مقام لري، ویرات کوهلی څلورم مقام، د آیرلند هری ټیکټر بیا پنځم مقام ته راپورته شوی، د نیوزیلینډ ډیریل میچل په شپږم، ډیوډ وارنر په اووم او د سریلانکا پتوم نساکا اتم مقام ته راغلی دی. د افغانستان له لوري نه بیا یوازې ابراهیم زدران په دې رینکینګ کې په مخکښو لوبغاړو کې شته چې په 14 مقام کې ځای لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته د کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي یوه تبصره خبرو. هغه د شپږیزي د روانو سیالیو په تړاو باندې تبصره کړې ده، تاسو یې اوریدو ته رابولو.
د شپږیزي لیگ دویمې ورځې دوه میچونه وسو چې سپینغر بوس ته وبایله او بند امیر چې داغه لامو شارک نه وګټه. د سپینغر په اړه باندې ویډیو کوله، زه به کوشش کوم چې ترننګ پوینټونو په اړه باندې خبره وکړم او د ترننګ پوینټونو په دغه دوه د پدون نه تر اوسه پورې چې یعنې دا څلور میچ سوي دي، دا ټول ترننګ پوینټونه زما په نظر باندې د سپین بالینګ ډپارټمنټ دا اسپن بالران چې کوم ټیم سره ښیي او هغوی تر اوسه په کابل باندې ډومیننس لري. که تاسو سهار د سپینرانو بالینګ وګورئ چې نور احمد څنګه راغی، هغه څه سره کوم بالینګ وکړه، بیخي بهترین بالینګ وکړه او هغه میچ بیخي وان سایډ کړه، بیخي ځان ته هغه میچ ترن کړه. سمیع بیلینګ وکړه، خو هغه کیپټن چې د کوم اننګز وکړه، بیخي بهترین اننګز وکړه، خو ولې هغه سره کوم چې په کار و فینش د سپینغر یو غټ ټارګیټ لپاره هغه سی فینش ونه کړه. ورپسې اکرم چې سره کم سٹارټ واغې سو، محمد اکرم بیخي بهترین اننګز وکړه او هغه د خپل ټیم لپاره داسې بیلډنګ وکړه چې هغه میچ وګټه. که دویم میچ تمنګ تاسو راست، بیا هم زه وایم چې د سپین ډپارټمنټ چې دا هغه بیخي ډېر زیات رول لري. علامه محمد غزل پر دویم ځل لپاره پرون چې سره کم بالینګ وکړه، علامه محمد غزل پر او حمزه بالینګ که تاسو وګورئ پاته ورونو کې ټول ډېر رنزونه ورکړي دي. په دې ټوینټی کرکټ کې بالخصوص چې کم بالران تاسو سره یې او سپین بالران یې او دغه سیا تاورې طاقت تیریږي، مطلب دا چې تاسو وننګ پلیټ فارم جوړی په اینډ کې د اشمت سره کم بیډنګ وکړه as a leading from the front jisanga wo ya captain innings de wo call khul match bariyat ulti me bariyat aur asau no da team tournament ke da do raz is tarah tumra sawal hai ma pa nazar bani de spin dominance de riyad da
ehtiyat tabahi aw warzish salamati da
azadi radio drano redun ko da de wanai khabarawana hamdul ta pay tarasiq tarbiya mu alla malsha.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
منو